درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې زما اجمل اند سلامونه ومني. په دې هیله يم چې وخاور زب مو پایل کړی وي. زموږ خبرونه هر ورځ د همدی شبي، یعنی د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د معمول سره سم نننۍ خبرونه د سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې نه پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. ولسمشر اشرف غنی وایي په راتلونکي و میاشت کې به د هیواد په ولسوالیو کې 150 جوماتونه جوړ شي. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې د ملي امنیت ځواکونو په مومندري ولسوالۍ کې د طالبانو له یو پټنځای څخه 50 کیلو ګرامه چاودیدونکي مواد ترلاسه کړي دي. او اروپایي ټولنې مشرانو موافقه کړې چې په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو په خاطر پر دې هیواد بندیزونه تمدید کړي. ولسمشر اشرف غنی وایي په راتلونکي و میاشت کې به د هیواد په ولسوالیو کې 150 جوماتونه جوړ شي. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شو ویلي، ښاغلي غنی دا څرګندونې پرون د لوی جرګې په تالار کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په اړه د جوړ شوي سمپوزیم د پای مراسمو ته په وینا کې وکړي. په خبر پاڼه کې د هغه ولسوالیو نوم نه دی اخیستل شوی چې د جوماتونو جوړول پکې پلان شوي، خو د جزئیاتو د ورکولو پرته د ولسمشر له قوله ویل شوي چې اسلام پیژندنه د دې هیواد په پانتونونو، ښوونځیو او ادارو کې په اساسي تګلاره بدلیږي. جمهور ریاست په یو جلا خبر پاڼه کې هم دا راز ویلي چې ولسمشر غنی پرون ماښام د امام ابو حنیفه په سمپوزیم کې له ګډونوالو بهرنیو مېلمنو سره کتنه کې په یو جلا سمپوزیم کې د مدرسو د نصاب د نوي کولو او د مدرسو ښوونځیو پانتونونو او جماعتونو د وسطولو په اړه بحث ته لیوالتیا وښوده. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې د ملي امنیت ځواکونو په مومندري ولسوالۍ کې د طالبانو له یو پټنځای څخه 50 کیلو ګرامه چاودیدونکي مواد ترلاسه کړي. د ننګرهار د والی وایاند تاوله خوګیاڼي ازادي رادیو ته ویل چې د ملي امنیت ځواکونو دا چاودیدونکي مواد پرون د ضبطولو وروسته له منځه یوړل.
د مومندري ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ملي امنیت ځواکونو د پنځشنبې په ورځ له غربي وروسته د وسلوال طالبانو په یو پټنځای عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې 50 کیلو ګرامه چاودیدونکي توکي نیول دي او لمنځه وړي دي.
ښاغلي خوګیاڼي ویل دا چاودیدونکي مواد د ماینونو د جوړولو لپاره سیرمه شوي وو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د فوټسال د شلکلنو ملي لوبډله د اسیا لوبو په فائنل کې سبا شنبه د جاپان له لوبډلې سره لوبکې. د سیالۍ د ایران په قربتو په تبریز ښار کې روان دي. افغانستان د پنځشنبه په ورځ انډونیزیا ته د څلور د درې په وړاندې ماتې ورکړه او د لومړي ځل لپاره د دې لوبو فائنل ته ووت. افغان ټیم فائنل دې پړاو ته د رسیدو لپاره د انډونیزیا، تایلند او هانګ کانګ ټیمونه مات کړل او یوازې له ایران څخه په کم توپیر ماتې وخوړه. د جاپان لوبډله پرون وتوانې د کوربه ایران د څلورو په وړاندې په اتو مات کړی او له افغانستان سره فائنل ته ووسی. د اروپایي ټولنو مشرانو موافقه کړې چې په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو په خاطر پر دې هیواد بندیزونه تمدید کړي. د مشرانو پرون په بروکسل کې په خپله غونډه کې د شپږو میاشتو لپاره پر روسیې د لګول شو بندیزونو پر تمدید موافقه وکړه. په دې بندیزونو کې هم د تند روسیې بانکي سیستم په نښه شوی. اروپایي مشرانو همدارز موافقه وکړه چې په کریمیا کې د پانګونو د ممنوعیت لپاره بندیزونه د یو کال لپاره تمدید کړي. د اروپایي شورا د مشر رونالد ټوسک ویندوی پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې پر روسیې بندیزونه د منکس د موافقې د نه عملي کېدو له کبله د رایو په اکثریت د نورو شپږ میاشتو لپاره تمدید شول. متحده ایالاتو هم په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو له کبله پر دې هیواد بندیزونه لګولي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په یوه مستقیمه تلویزیوني خبرونه کې د امریکا بندیزونو ته د اشارې په ترڅ کې وویل، پر روسیې لګول شوي بندیزونه زما په نظر د امریکا لویه غلطي و، هیله من یم چې دا خبره یو وخت تر کو ثابته شي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دی فکر کوي چې د امریکا د یوې بی پلوټ الوتکې د ویشتلو اقدام په ایران کې د کوم جنرال یا د بل چا د صحوي عمل دی. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د کاناډا له صدر اعظم جسټین ټروډو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل ویشتل شوې الوتکه د نړیوالو اوبو پر سر د الوتو په حال کې وه. ټرمپ دې پوښتنې ته چې آیا امریکا به د ایران د دې اقدام غچ واخلي کنه په ځواب کې وویل ډېر شر به خبر شي. ښاغلي ټرمپ د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له دې پیښې سره لا هم ایران له مشرتابه سره خبرو ته لیوال دی ځواب کې وویل وګورو چې څه پیښیږي. د ایران سپای پاسداران انقلاب سواک د پنځشنبه په ورځ ویل چې د امریکا یو بی پیلوټه کشفی الوتکۍ د هرمزګان ولایت پر سر وشتلې او نسکوره کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې ایران جګړه نه غواړي، خو د خپل هوا مزکی او بو دفاع به وکړي. د امریکا پوځ مرکزی قرارګاه د هوایي ځواک قومندان جنرال جوزف گاستیلا ویلی د امریکا پر بی پیلوټ الوتکې حمله یو هڅه د دې لپاره چې پر تجارتي کښتیو لبریدون وروسته په سیمه کې د امریکا د څارنې قدرت له خنډ سره مخ کړي. د ازبکستان ولسمشر لوی څارنوال اوتابک مرادوف لدندې ګوښه کړې. مرادوف په ازبکستان کې مطبوعاتو ته د ازادیو د ورکولو د پالیسۍ په پیلولو مشهور دی. ولسمشر شوکت میرزیایف نوموړی د 2013 کال په جنورۍ میاشت کې د لوی څارنوال په دنده ټاکلی و. د ولسمشر د فرمان له مخې چې پرون خپور شو، د پارلمان د مشرانو جرګې رئیس نعمت الله یولداشیف د مرادوف پر ځای ګمارل شوی دی. په فرمان کې د مرادوف د لرې کولو علت نه دی په ډاګه شوی. خبرنا مولا ازادي راډیو نو اوریدل. تاسو موږ سهارنی نیم ساته خبری مجله اوري وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. د افغانستان د بیارغون لپاره د امریکا د حکومت څارونکو اداره یا سیګار په خپل یو نوی ریپورت کې په د دې هیواد د امنیتي سکتور سره د امریکا د مرستندوی ماموریت چارو ته انتقادي کتنه کړې ده. د چې په دې نوی ریپورت کې سره غلي دي په اړه موږ معلومات درکو په دې خبرونه کې. یوې حکومتي معتبرې سرچینې ویلي افغان ولسمشر به ډېر زر د ولسي جرګې د ریاست پر سر رامنځته شوې قضیه سترې محکمې ته وسپاري. دا موضوع هم په یو ریپورت کې څېړو. دا بمبوري چې یو شپیر کابل خاریان د ولسی جرګی جنجالونو ته پکتو وي پخیمانه دي چې د جرګی د غړوتۍ رائے ورکړې ده. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورتونه هم درته وړاندې کوو. د سیمې او نړۍ په ریپورتونو کې اوري ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ایران د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په نسکورولو سره غلط کار کړی دی. د افغانستان د بیارغون لپاره د امریکا د حکومت څارونکو اداره یا سیګار په خپل یو نوی ریپورت کې د هیواد د دې هیواد امنیتي سکتور سره د امریکا د مرستندوی ماموریت چارو ته انتقادي کتنه کړې. سیګار افغانانو ته په مهمو پریکړو کې د ونډې نه ورکول نیولې. د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو تر سازشي جوړښت پورې د دې ماموریت بیلابیلو نیمګړتیاو ته ګوته نیولې. د دې ریپورت نور جزئیات له احمد تکل ناورو.
سیګار په خپل راپور کې وایي متحد ایالاتو د افغانستان د امنیتي سکتور په مرستندوی ماموریت کې په مهمو پریکړو کې افغانانو ته ونډه نه ده ورکړې او په نتیجه کې داسې پروګرامونه عملي کول چې افغانانو د امریکا له مرستې پرته هیڅ نشوای کولای. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت څارونکو اداره په خپل راپور کې چې پرون خپور شو، په افغانستان کې د امنیتي مسولیتونو د انتقال د ګډې قومندې د یو پخواني قومندان ډګر جنرال دانیل بولګر له قوله لیکلي چې نوموړی وایي افغانانو ته یوازې خبر او هدایت ورکول کېدل، نه پوښتنه ترې کېده او نه سلام مشوره ورسره کېده. د سیګار راپور زیاتوي ډیری سلاکاران افغانستان ته له استول کېدو مخکې د ټریننګ په پروګرامونو کې په سم ډول نه روزل کېدل او روزونکو هغوی ته د افغانستان د سیستمونو، وسلو، کلتور، عقایدو او تاریخ په اړه لازم معلومات نه ورکول. سیګار وایي د افغانستان د امنیتي سکتور مرستندوی ماموریت یو دوامدار او هر اړخیز پلان نه درلود چې د هغه په اساس پر مخ ولاړ شي. پر راپور کې څو مهم ټکي یاد شوی دي چې سیګار وایي په دې ماموریت کې د نیمګړتیاو باعث شوی دي. یو مهم ټکی دا دی چې سیګار وایي سره له دې چې متحد ایالاتو 3.3 میلیارد ډالر د امریکا د امنیتی بودیجې لپاره ځانګړي کړي وو، خو حتی یو مسؤل شخص یا اداره، هیواد یا پوځ نه و چې د امنیتی سکتور د مرستندوی ماموریت پر چارو څار وکړي. راپور یادونه کوي چې د افغانستان د امنیتي سکتور مرستندوی ماموریت د خپل هڅو د پرمخ بیولو او د پریکړو د تطبیق لپاره یو دوامدار، هر اړخیز او واضح پلان نه درلود. راپور زیاتوي چې جنرال بولګر افغان دفاعي امنیتي ځواکونه د سازشونو یو مجموعه بولي او وایي چې د دې ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د بودیجې لومړیتوبونه او رغنده نظریې هر کال له پخوانیو هغو سره یو ځای کېدل او د وخت په تیرېدو سره هیرېدل. په راپور کې یادونه شوې چې په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قماندان د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورو د څرنګوالي په برخه کې قاطع صلاحیت نه لري چې د کار د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونو د جوړولو په برخه کې ناانډولي رامنځته کړه او د امنیتي سکتور د مرستندوی ماموریت د معیاري کېدو مخه یې ونیوله. سیګار وای د ډیرو زیاتو سرتیرو د تیښتې هیواد ته له راستنېدو وروسته په بې ارتباطه دندو د ځینو روزل شویو کسانو د ګمارنې او د افغان پوځ په پالیسیو کې د توپیر له وجې د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونو ونه شو کړی له هغو روزنیزو پروګرامونو ښه ګټه واخلي چې په امریکا کې دننه په پام کې نیول شوي وو او د همدې توپیرونو له کبله د امریکا دفاع وزارت په پام کې لري چې د 2000 کال په پای کې د افغان هوایي ځواک د پیلوټانو روزنیز پروګرام بند کړي. موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
یو معتبره حکومتي سرچینه وایي افغان ولسمشر به ډیر زر د ولسی جرګې د ریاست په سر رامنځته شوې قضیه سترې محکمې ته وسپاري. د سرچینې ازادي راډیو ته ویلي ولسمشر تمه درلوده چې رامنځته شوې کشمکش به د ولسی جرګې د غړو لوري حل شي، خو یو شمېر افغان حقوق پوهان او د ولسی جرګې غړي وایي چې د قانون له مخې ولسمشر حق نه لري چې د ولسی جرګې په داخلي مسلو کې لاسوهنه وکړي. اکرام الله اکرام په اړه رپورټ لري.
د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ په سر رامنځته شوې شخړې بل اخر افغان ولسمشر اړ کړی چې د دې مسلې د حل په هدف اقدام وکړي. یوې معتبرې حکومتي سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل نوم واخیستل شي، نن د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که په نږدې ورځو کې د ولسی جرګې د ریاست په سر رامنځته شوې شخړه حل نشوه، افغان ولسمشر به د قضیه سترې محکمې ته واستوي. دغه سرچینې په وینا کې د ولسمشر لوري د قضیه سترې محکمې ته واستول شي، نو ستره محکمه به د ولسی جرګې د ریاست لپاره تر سره شوی انتخابات وڅیړي او خپل پریکړه به وکړي. دوی ولسمشر د خپل قانوني صلاحیت لمخې د قضیه سترې محکمې ته استوي او ستره محکمه به ډیر ژر د هیواد د نافذه قوانینو پر وړاندې حل کړي او ولسمشر به د سترې محکمې پریکړه عملي کړي. خو ولسمشر مانی بیا د خبره نه مانی. د ولسمشر وایان هارون چخانسوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ولسی جرګه باید د خپل کورنۍ او دندو د اصول لمخې خپل را پیدا شوی ستونزې حل کړي او ولسمشر او ستره محکمه به په دې قضیه کې لاسوهنه ونه کړي. د حال کې د ولسی جرګې د شخړې دوام په کابل کې د امریکا سفارت د خفګان وړ بولی. په هغه پیغام کې چې په کابل کې د امریکا سفیر جان بس لوري خبر شوی راغلی، د امریکا دولت خفه و اندېښمن دی چې د افغانستان نوی پارلمان یعنی ولسی جرګه د افغانستان د خلکو لپاره په خپلې دندې عمل نه کوي او په پارلمان کې دننه یو شمېر کسان د خپل شخصي ګټو په لټه کې دي. د جان بس په خبره دا شخړه په داسې حال کې دوام مومي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د امنیت د ټینګښت لپاره مبارزه کوي او دا شان استونزې پر روحي منفي اغیز کوي. د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ په سر رامنځته شوی جنجال لا هم نه دی حل شوی. نږدې لوی خرزی وړاندې د دې جرګې د ریاست د څوکۍ لپاره ټاکنه تر سره شوې چې په پای کې د ولسی جرګې د موقت رئیس لوري میر رحمان رحماني د رئیس په توګه اعلان شو. خو د ریاست د څوکۍ لپاره بل نوماند کمل ناصر اصولي او پلویانو د رئیس په توګه د خغلی رحماني ټاکنه ونه منله، ویل چې نوموړي 50 جمعیا او رائے نه دي ترلاسه کړي. خو اوس تازه جنجال د هغې برخلیک ټاکونکو رائے په سر دی چې وړاندې باطله بلل شوی او اوس یو ډله د رائے معتبره بولي او بلې باطله. که د رائے معتبره وبلل شي نو میر رحمان رحماني پرې ریاست څوکۍ ته رسیدای شي. دا جنجال آن 13 ورځ وروسته له هغې په فزیکی شخړه وخت کله چې د میر رحمان رحماني پلویانو هڅه وکړه خغلی رحماني د ریاست پر څوکۍ کینوي. په دې شخړه کې آن د ولسی جرګې د ریاست څوکۍ او میز هم مات شول. هغه حکومتي سرچینې چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل ولسمشرۍ معنی کولای شي چې رامنځته شوې ستونزه په یو ورځ کې حل کړي. خو د ولسی جرګې او شمېر غړي وایي ولسمشر او ستره محکمه د ولسی جرګې په داخلي مسایلو کې د لاسوهنې صلاحیت نه لري. د دې جرګې غړي اسد الله شاه عباس هله خود چې په نګدی ورځو کې به یاد سنځ حل شي.
البته دا سنځ تخنیکی سنځ ده. د دې حکومت مداخله یا حکومت دا موضوع ستره محکمې ته محول کې تر اوسه پورې قطر منګه دا خبره عملی کم چې نه دی لیدلی سره جمهور ته مداخله وکي. زمنګ تقاضا او زمنګ هارزو له حکومت نه ممداد شي په دې موضوع کې، چون ولسی جرګه مستقله ده او په دې موضوع دا داخلي البته اصول وظایف داخلي واضح او روشن ده. په دې موضوع کې فکر نه کوم چې راجرمر مداخله وکړي.
په ورته وخت کې د حقوقي چارو پوهان هم په دې برخه کې د ولسمشر مداخله قانوني نه بولي، ځکه د دوی په باور د ولسی جرګې د ریاست په سر رامنځته شوې ستونزه حقوقي بڼه نه لري، بلکې دا استازو ترمنځ خپل منځي ستونزه ده. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مزباوي:
مشکل دست قوی مقننه در اراده ها
دی. وای په شورا کې سونځه په ارادو کې سونځه ده، حقوقي سونځه نه ده. له حقوقي په لور سونځه حل ده. ستره محکمه نشي کولای د مقننه قوی په کارونو کې مداخله وکړي، او لسمشر هم نشي کړای داسې کار وکړي. له حقوقي په لور مانه ده رامنځته شوې سونځه حقوقي حل لار نه لري،
رای حل حقوقي نه داره.
خو سرچینه چې لازادي رادیو سره خبرې کړي وای ولسمشر د دریګونو قواو رئیس دی، او دا صلاحیت لري چې قضیه ستره محکمه ته ولیږي. د سرچینې په وینا په پارلماني چارو کې د دولت وزیر له څو وخت را پدی خو پولیسي جرګه کې درامنځته شوې کړکېچ د هواري لپاره په هلو زلو بوخت دی.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستان تاسو موږ غږ لازادي رادیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپدول شپږمې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اوس هم د چین نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ سفیولا سنګزی ورته کتنه کوي.
ډیفنس پوسټ خبرونه لیکلي، جرمني او قطر د یو لړ بین الافغاني خبرو لپاره کار کوي. په لیکنه کې راغلي د جرمني او قطر دا کار د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو د پیل د هڅو یو برخه ده. ډیفنس پوسټ په دې وروستیو څو میاشتو کې د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیل زاده او طالبانو لیدنو ته اشاره کړې ده. طالبانو تر اوسه پورې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی په مشرۍ له افغان حکومت سره چې لویدیز ملاتړ کوي مخامخ خبرې رد کړې دي. ډیفنس پوسټ لیکي طالبان افغان حکومت د امریکا متحده ایالاتونو لاس پوڅه بولي. اخو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي تادمی چې ماموتو د چهارشنبه ناوخته د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي د متحده ایالاتونو او طالبانو مخامخ خبرې د نړیوال ټولنې لپاره ملاتړ سره پر مخ روان دي. د یماموتو په خبره د دې ترڅنګ افغانستان او دغه هیواد نړیوال شریکان په خاصه توګه جرمني او قطر د یو لړ بین الافغاني خبرو لپاره چمتو کیږي. یا ماموتو په دې اړه زیات جزئیات نه دی ورکړي. هغه زیاته کړې دا ټولې هڅې باید په یو غټ هدف متمرکز وي، د سولې یو تړون ته رسیدو په هدف، د افغان حکومت او طالبانو د رسمي خبرو پیل. ریلیف ویب خبرونه د افغان کډوالو په اړه یو اوږده لیکنه کړې ده. په لیکنه کې راغلي ګڼ افغانان له څلوېښتو کلونو راهیسې جنگ جګړو مجبور کړي څو خپل هیواد ووزي او په نورو هیوادونو کې پناه وغواړي. په دوام کې راغلي چې باندې 400,000 افغانان ګاون پاکستان ته تللي. ګڼو افغانانو په 1990 کال کې کله چې پخوانی شوروي په افغانستان یرغل وکړ له هیواد د وتلو هڅه وکړه. خبرونه لیکلي د 1980 میلادي کال تر پایه پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر 400,000 ته ورسید. په لیکنه کې د سولې او اقتصاد د انسټیټیوټ د میاشتې راپور ته هم پام شوی چې پکې افغانستان په نړۍ کې تر ټولو ناامن هیواد معرفي شوی. د ریلیف ویب په لیکنه په افغانستان کې له خطرناک وضعیت سره سره ګڼ افغان پناه غوښتونکي له اروپا، ایران او پاکستان بیرته ایستل شوي. د کورنۍ بې ځایه شوې په برخه کې د ملګرو ملتونو د خاص راپورټر چالوکا بیانی په حواله راغلی، د افغانانو جبري اخراج د افغانستان بې ثباتي لا پسې زیاته کړي.
دوستانو تاسو ازادي رادیو او مخکمو واوریدل چې یوې حکومتي سرچینې ازادي رادیو ته ویلي وو ډیر زر به د ولسی جرګې د ریاست پر سر رامنځته شوې قضیه د ولسمشر لخوا ستره محکمې ته وسپارل شي. په ولسی جرګه کې ورسته یو شخړو یو شمیر عام خلک هم اندېښمن کړي دي. د کابل یو شمیر عام خاریانو ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي دوی هغه کسانو ته چې رای ورکړی دي د ولسی جرګې ورستوي جنجالونو ته پکتو په خپل رای ورکولو په خیمانه دي. د خان محمد سین په یو ریپورت کې په دې اړه تفصیل اورو.
یو شمیر عام خلک په ولسی جرګه کې رامنځته شوی تاوتریخوالی خواشینونکی ګڼي او د جرګې دغه غړو ته په خپل رای ورکولو خیمانی خي. د کابل ښار یو وسیدونکې شفیق د پنځشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل په ولسی جرګه کې چې روانو ګډوډیو ته ګوري د خپل خوښې وکیل ته په رای ورکولو پښیمانه ده.
موږ پنه شرمیږو چې موږ ولې داسې خلکو ته رای ورکړې، ځکه چې یو هم وړتیا دې نه لري. ټول هماغه پاټ پاټ وازي، هماغه جنګونه، شخړې، وضعیتونه دا دې وطن حالات ده.
د وی تمه لرله چې دغه وکیلان به خلکو ته خدمت وکړي او کوم شعارونه چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال خلکو ته ورکړي عملی کړي، خو دا څه ونه شول. د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ پر سر د جرګې د غړو ترمنځ د اختلافونو په دوام وکیلانو د چهارشنبه په ورځ یو ځل بیا هم یو د بل ګریوانونه ونیول، حتی په دغه نښته کې د ریاست میز او څوکۍ هم ماتې شوې. د کابل ښار په نادر پښتون واټ کې یو دکاندار نصیر احمد د جرګې د غړو دغه عمل شرمونکی ګڼي.
تلویزیون ولید، میزونه مات کړه، چوکۍ ماتې کړې، دا خو د ملت کور، دا کار باید نه وسي. په ټوله دنیا ګوریز د افغانستان کې وضعیت څه شی دی، نور هم پاتې شو. دې خلکو ته بیا رایه نه ورکړه، دوی نور هم ځان ته ګډوډي غواړي.
دی وایي دغه عمل باید تکرار نه شي. د ولسي جرګې د ریاست پر سر تاوتریخوالی اوس هم دوام لري. د ولسی جرګې ځینې غړي هم د جرګې د وضعیت په اړه د خلکو اندېښنې پر ځای ګڼي. عبدالقادر قلاتوال آزادي راډیو ته وویل
خلکو اندېښنه په ځای ده، موږ د خلکو د اندېښنو نه خبر یو. څو د ګوتو په شمار کسان هلته شته چې تالار یې ګرو کړی او ځینې نور وکیلان د خپل عزت او ابرو په خاطر باندې منفي حرکات نه کوي.
د حقوقي چارو پوهان هم په ولسي جرګه کې رامنځته شوی تاوتریخوالی د اندېښنې وړ ګڼي. کبیر رنجبر وایي کومو وکیلانو چې تاوتریخوالی رامنځته کړی و د ولسي جرګې شتمنیو ته یې زیان رسولی، باید له خلکو بخښنه وغواړي. دی وایي د ولسي جرګې مالونه شخص پورې نه بلکې خلکو پورې اړه لري. هر زیان چې رسېدلی باید هماغه وکیلان جبران کړي او له خلکو د بخښنه هم وغواړي. خلک د ولسی جرګې لغړو غواړي چې په هیواد کې شته ستونزو ته په کتو روانې لانجې پای ته ورسوي او د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته پام وکړي. خان محمد سین، آزادي رادیو، کابل.
د اروزګان ولایت د امنیه قمندان وایي د هغه 25 غیر مسؤوله وسلوالو دوسیې څارنوالۍ ته سپارل شوي چې په ولسي او مشرانو جرګه کې د دغه ولایت د خلکو د استازو په ضمانت خوشي شوي. په ورته وخت کې بیا د دغه آزاد شوو کسانو له جملې پخواني د امنیت امیر په ځان لګیدلي تورونه ردوي او وایي چې هر وخت حاضر دی څارنوالۍ ته ځواب ورکړي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له اروزګان ولایت څخه راکړي.
د اورزګان ولایت د امنی کومندانی مسولین وایي د شپږ 25 له جملې څخه 25 هغه غیر مسوله وسلوال چې آزاد سو په دې معنی نه دي چې ځانونه په زور خلاص کړي. دغه ولایت امنیه کومندان محمد خطاب خنجری د ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې یاد کسان د سناتورانو، وکیلانو او قومي مخورو په ضمانت خلاص کړي. نوموړي وایي د یادو کسانو دوسیې څارنوالۍ ته سپارلې او حساب ورسره کوي او په خبره یې که څوک مجرمونو بیا به زندان ته واچول سي.
مشکو که مزدونی ده که ما البته سویزن بوده اونا را گرفتار کردیم ایشان و
دغه 25 تنه چې آزاد سول په دې معنی نه دي چې نور دولت ورسره کار نه لري. د قانون له مخې مو د دوی دوسیه څارنوالۍ ته سپارلې او حساب او کتاب ورسره کیږي. که مجرم سزا به ورکول سي او که مجرم نه و بیرته به آزاد سي. محمد خطاب خنجری زیاتوي چې د نیول سوو کسانو سره زیات شمیر سپکې او درنې وسلې هم نیولې. په ورته وخت کې د آزادو سوو کسانو له جملې څخه پخوانی امیر امنیت نورزی بیا ځان بې ګناه یادوي. نوموړي وایي له ده سره د نیول سوو وسلو قانوني اسناد شته او ادعا کوي چې قمندان غیر قانوني ده پر کور چاپه وهلې. نورزی زیاتوي چې دی اوس هم په ملي امنیت کې یوه د محلي پولیسو پوسته لري او د قانون د استخراج د یوې کمپنۍ د امنیت مسؤلیت هم تر غاړه لري.
قانونی لرو هغه د شرکت جواز راکړ دی، هغه د زموږ لوی شرکت دی، د رشید صاحب شرکت دی چې ما قرارداد ورسره کړی دی. د دې کمپنۍ هغه د کان دا دنیا ته معلومه ده چې دا رسمي کمپنۍ ده. موږ قانون ته در هغه رئیس جمهور پرې لا ورته تسلیم یو قانون ته. که قانون نه مراته ولای موږ دا شل کاله کیږي چې په دغه نو ما امیر امنیت څنګه بیا قانون وکړي؟ قانوني نه ومه خدای سبا میراګیری چې تا بیا قانون امیر امنیت کړی دی.
کومندان دغه راز زیاتوي که آزاد سوي کسان څارنوالۍ ته حساب ورنه کړي بیا به یې هم په وړاندې عملیات وکړي. دی بیا دا نه مني چې ګڼې نیول سوي کسان یې وهلي وي او یا دې هم سکنجه کړي وي. د یادونې وړ ده چې نیول سوي 25 کسان هغه وخت سناتورانو په خپل ضمانت خلاص کړه کله چې د نیول سوو کسانو پلویانو د ترینکوټ ښار محاصره کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي ایران د امریکا د یوې بې پیلوټ الوتکې په نسکورولو سره غلط کار کړی. ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې په دې اړه خبریالانو ته څرګندونې وکړې او ویویل دا الوتکه د نړیوالو اوبو په سر الوته. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
ولسمشر جنرال ترامپ وایي دی فکر کوي چې د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې د ویشتلو اقدام په ایران کې د کوم جنرال یا د بل چا سهوي عمل دی. ښاغلی ترامپ ویلي چې که دا الوتکه بی پیلوټ نه وای نو د هغې ویشتل به ښایي بېله مسله وای. ترامپ چې پرون پنجشنبه په سپینه ماڼۍ کې د کاناډا له صدر اعظم جستین ترودو سره په ګډ خبري کانفرنس کې خبرې کولې وویل چې ویشتل شوې الوتکه دقیقا د نړیوالو اوبو پر سر د الوتو په حال کې وه.
Probably Iran made a mistake. I would imagine it was a general or somebody.
احتمالاً ایران اشتباه کړی ده. زه تصور کولای شم چې خای کوم جنرال یا بل چا دا اشتباه کړی وي او الوتکه ویشتلې او نسکوره کړی وي. لنی کمر غدا الوتکه بی وسلې او بی پیلوټ و او سرګند ده چې د نړیوالو اوبو پر سر د الوتو په حال کې و. خغلی ترامپ دې پوښتنې ته چې آیا له دې پیښې سره سره لا هم د ایران له مشرتابه سره خبرو ته لیوال دی په ځواب کې وویل ګورو به چې څه پیښیږي. د امریکا ولسمشر له دې مخکې پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی و چې ایران د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په نسکورولو سره یوه ډیره لویه غلطي کړې ده. د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک د پنجشنبه په ورځ وویل چې د امریکا یوه بی پیلوټه کشفي الوتکه د هرمزګان ولایت پر سر ویشتلې او نسکوره کړې ده. د ځواک همداراز وویل چې د ایران په قلمرو کې د دې الوتکې الوتل له سرې کرښې ښکاره سرغړونه ده. له بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکې د دې هیواد پر فضایي حریم تیری کړی. د وزارت د امریکا اقدامات غیر قانونی او پرون کې بللی او د هغو د عواقبو په اړه خبرداري ورکړای دی. د پداسیال کې د چې هرمز تنګی ته نږدې د عمان په خلیج کې د تیلو پر لیکدونکو کشتیو وروستیو حملو په سیمه کې کړکیچ زیات کړی. امریکا او متحده سعودي عربستان د دې حملو پړه پر ایران اچولې خو تهران په دې حملو کې لاس لرل رد کړی دی.
او سمي وربیا د مهمو خبرونو سره ټکی ولسمشر اشرف غنی وای په راتلونکي و میاشکی به د هیواد پولیسوالیو کې 150 جمعتون جوړ شي. د ننګرهار سیمه چارواکی وای د ملي امنیت ځواکونو په ممندري ولسوالۍ کې د طالبانو له پټنځای څخه 50 کیلوګرامه چاودیدونکو مواد ترلاسه کړی دي. د افغانستان د فوټسال د شلکلونو ملي لوبډله د آسیایي لوبو په فاینل کې سبا شنبه د جاپان له لوبډلې سره لوبه کوي. دا اروپایی ټولنې مشرانو موافقه کړې چې په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو په خاطر پر دې هیواد بندیزونه تمدید کړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د فکر کوي چې د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې د ویشتلو اقدام په ایران کې د کوم جنرال یا د بل چا د سهوي عمل دی. او د ازبکستان ولسمشر لوی څارنوال اوتابیق مرادوف له دندې ګوښه کړی. دوستان زمګګلا ازادي راډیو ناوړی دا خبرونه تاسو کولای شئ چې هر وخت او هر کله زمګ په ویب پاڼه azadiradio.com کې پیدا کړئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې د راډیو لالارې هم په منځني صفدو لس شپګنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. همدارنګا د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د FM په 3.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. مخکې له دې چې زما همکار ارش همایون راشي او بل نیم ساعت خبري مجله درته وړاندې کړي د ژوند رنگونه اورو.
دا ژوند رنگونه. نو مسد یې څه کار کوي؟
نو مې ملک مې رحمان دی او بس د دکانې کار کوم.
دلته کوټول سوالی کې؟
او کوټول سوالی کې
څومره به خوش چې دلته یې؟
نو زه خو چې پیدا شوم یو مخ کې ماجرت وکنه ا د پیدایش نه وروسته هم دلته کوټ کې وو.
دلته ډېری سخت جګړې شوې دي. هغه وخت تاسو چیرته وای؟ څه تیر شو دلته؟
ولا غید خدا اول سر نه منګه دا کوټوال ټولم دلته وو او ډېر سخت او ډېر تکلیفونه به موږ باندې راغله په دې کوټ کې. نو بیا موږ دسي د لږ وخت لپاره ماجر شو.
چیرته لاړې؟
نو ته خو د دې کوټ کوس نورخاته طرف له نږدې شو ولسوالۍ سره نږدې شو. څه خلک بي سود او جلال آباد او هم دې خپل ننګرهار کې مطلب خوارو شو کنه لری نه وتلی.
اوس امنیت ته؟
اوس خو الحمدلله داسې امنیت دی خو دا امنیت په سوال نه دی راغلی. دی باندې د ولس خلکو د حاجي صاحب یاد خان په ننګرهارۍ لاندې د ولس خلکو پاڅون وکړو په خپلو قربانو او په خپلو سرخندونو باندې کوټ له نجات ورکو او الله پاک اوس په کې داسې امنیت راوړی. تاسو دا میلمانه راغلي اوسئ اوس تر کوم غرو غواړی او که آباد غواړی الحمدلله. نو بس دا امنیت تاسو په خپله ګورئ دا راغلی
څنګه دی دلته چې اوس امن دی دهقاني کوي ژوند دی ښه روان دی خوشحاله
الحمدلله په دې خپل ژوند کې دومره مونږ خوشحاله یو که مونږ د یو وخت ډوډۍ وخورو د یو وخت نه می کنه خو د بل چا په ښه د هغې باندې مونږ ځکه نه ورکوو چې زمونږ خپل وطن خپله هوا خپله کوټه نو دا خو الحمدلله ډېر غټ نعمت دی.